د مازګر څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې میر احمد ساپی مختوړي شی چارې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشرانو او کمشنرانو د ټاکنې هلې ځلې ګړندې شوې دي او ډېر ژر به دغه کسان غوره شي. دا او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته درکوو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي له زلمی خلیلزاد سره نن د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د ایران سمندري ځواکونو د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په ترکیه کې د سلګونو کسانو د نیول کېدو امر صادر شوی. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي نن له زلمی خلیلزاد سره په ترکیه کې د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د انقره لپاره د روسیې سفارت نن جمعه په ټویټر کې لیکلي، د زمیر کابلوف او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ دا کتنه نن جمعه په دغه سفارت کې وسوه. دواړه ډیپلوماتان په داسې وخت کې سره ګوري چې مسکو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د افغانستان د سیاسي مخالفانو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې کوربه وو. د انټرپاکس خبري اجنس په ولا دا په تیرو دوه نیمه میاشتو کې دویم وار دی چې د افغانستان لپاره د روسیې او امریکا ځنګړي استازي مخامخ خبرې سره کوي. د غزنی چارواکي وای په قرباغ ولسوالۍ کې د دوه مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولی ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د غبرید پرون نو وخت د بهرنیو ځواکونو لخوا سوي. د طالبانو یو ویان د برید خبر تایید کړی او ویلي دي چې یو وسلوالی وژل سوی دی. حکومت وایي وروستیو اورښتونو په هرات کې په سلګونو کورونه تخریب کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
د هرات په څلور ولسوالیو کې 15 نوي کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. سیلابونه په نورو ولایتونو کې لکه فراه او بدخشان کې هم د کورونو د تخریب سبب شوي دي.
چارواکي وایي په دغو پیښو کې ځینې کسان مړه سوي هم دي، خو د دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویل سوي. بلخوا د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. ولي وایي دغه لار د درنې واورې او واورې ښویدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نورستان ولي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل
سبا پورې به دغه وسایط هم راورسېږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسي خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. افغانستان سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه شلاوره مسابقه کوي. افغانستان له آیرلند څخه خپله لومړۍ مسابقه چې پرون وسوه په 15 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به 250 سوره او یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. سبا به د هندوستان په دهرادون کې د افغانستان پر وخت دواړه ټیمونه د مازدیګر 15 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. د مسابقو دغه لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 دوام کوي. د ایران سمندري ځواکونو نن د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سمبال اوپتل هم برخه ولري. د ایران دولتي اژانس سیرینا ویلي په دغو درې ورځنیو تمریناتو کې چې په هرمز تنګي او هند سمندرګي کې کیږي، څه باندې سل کشتۍ شامل دي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیر البحر حسین خانزادي نن له دولتي تلویزیونه په وینا کې وویل چې په دغو مانورونو کې د یو لړ خطرونو په وړاندې د مقابلې تمرینات د وسلو ازمایل د غرض د تجهیزاتو او پرسونل د چمتووالي ارزونه کیږي. د ایران دولتي رسنۍ وایي پاوز به په ایران کې د فاتح په نوم جوړ سوی اوپتل هم وازموي. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودو تورن دي چې رهبری په امریکا کې ډیره مذهبي مشرفت هلا ګولن کوي. انقره وی ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن خپره سوې ویلي، په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي درې ډګروالان، اته جګړنان او لس تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اعلامیې په حواله پاتې نور کسان په نورو پوځي ځواکونو لکه سمندري ځواک او یا هوایي ځواک کې دندې لري. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مسکو له یوې محکمې غوښتنه کړې چې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف تمدید کړي. دی د جاسوسۍ په تور په روسیه کې په توقیف کې دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیربینکوف انټرفاکس خبري اژانس نن وویل چې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د ده د موکل د قضیې څېړنه د مې میاشتې 23 پورې ځنډولې ده. د ده په خبره د ادارې د مسکو د لیپورتوفو سیمې له محکمې غوښتې چې تر دې نیټې پورې د ویلن توقیف تمدید کړي. ژیربینکوف مخکې ویلي وو چې محکمه ښایي نن د ویلن د قضیې په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. ویلن چې د امریکا تر څنګ د آیرلند، کاناډا او بریتانیا تابعیتونه لري، د دسمبر پر 23 په مسکو کې ونیول سو او د جاسوسۍ تور ورباندې ولګول سو. دی ښایي د محکومېدو په صورت کې په 10 کلن بند محکوم سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په لسکونو کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو لپاره د افغانستان جمهوري ریاست ته معرفي کیږي. په نورستان کې درنو واورو لارې بندې کړې.
تقریبا یو سلواتی اسان تر خپل په مرکز پاون کې واوره شوې. ډېر ځای پر کوچونه راغلي او څو پوستو باندې هم پر کوچونه راغلي دي.
نن د هو درېمه ده. لننه نه د ښکاله مخکې په دې ورځ د شوروي ځواکونو د یرغل په وړاندې کابل شاریانو پاتون کړی وو.
د کابل د خلکو هغه عبدالعمل او قیام خودجوشه وو.
د خوست په ښار کې مدني فعالان پر دې اعتراض لري چې د ښځو په پارک کې غرفې نارینه او تورکل شوی او د دوی حق تر پښو لاندې شوی.
د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزه کړي.
ورکړي ښځو ته دي او نارینه دلته کېنی. نارینه یو ټپرې چې په درې لکه سلور لکه خرڅيږي.
او په دې خبرونه کې
د واګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولې خلق په کور کې مرغان او څاروي ساتي او څنګه یې باید وساتي د کور کلی په پروګرام کې په دې اړه اورېدل شي. ټاکل شوی ده چې نن د ګوندونو او انتخاباتي مدني بنسټونو له لوري انتخاباتي کمشنرانو ته د کاندیدو کسانو وروستی لیست جمهوري ریاست ته وسپارل شي. د افغانستان جمهوري ریاست به له دغو کسانو 13 د انتخاباتي کمشنرانو او 2 د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه غوره کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کړي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست د سپارلو موده نن پای ته رسیږي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لیست لا بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څېړل کیږي او بیا وروسته به د کمشنرانو د ټاکلو پروسه پیلېږي. تېره اونۍ ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره جمهوري ریاست اعلان وکړ چې د نوی قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې سوي دي. د نوی قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت شوي سیاسي ګوندونه په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوي کسانو لیست جمهوري ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې نه 14 کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او 2 هم د دغو کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمیسیونونو په ټاکل کېدو کې به قومي سمتي جوړښتونه په پام کې نیول کیږي او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 ښځې وي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ترسره سول، خو د ولسي جرګې د کاندیدانو په خبره په انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ سوي چې پخواني کمیشنران هم پکې ښکیل دي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای د دوی له لوري 15 کسیز لیست جمهوري ریاست ته سپارل سوی او اوس جمهوري ریاست د هغوی د اسنادو په چړلو بوخته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې وړ کسانو ته رای ورکړي.
وختنم عام له ګوندونو څخه عام د ولسمشرۍ له کاندیدانو څخه دا ده چې دو افراد په دقت سره رای ورکړي، دغوی بیکګراوند، دغوی ظرفیت، دغوی پاکي او تقوا، او دا چې هغوی څومره دغه ملي نهادونو د غړیتوب لپاره دوی برابر دي، دوی په کتو سره باید رای ورکړي.
اوس به ولیدل سي چې دغه کاندیدانو ته په نوي قانون کې د راغلي شرایطو په پام کې نیولو سره رای ورکول کیږي کنه، دا به په راتلونکو څو ورځو کې معلومه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمه لولو. د نورو موضوعاتو تر څنګ تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې د هوا په باره کې ازادي راډیو ته سمس راوستوي، تر څو د راډیو نور اوریدونکو هم ستاسو د سیمې د هوا له حالاتو خبر شي. هوا مې ځکه یاد کړه چې په نورستان کې درنې واورې شوې دي. د نورستان مرکز ته تللې لارې کې په لسکونو ځایونو کې برف کوچونه راغلي او د سرابات او پارون لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د نورستان چارواکو کوي دوی د لارې د پاکولو هڅه پیل کړې دي، خو په نورستان کې شته وسایل د لارې د پاکولو لپاره کافي نه دي، ځکه له شاوخوا نږدې ولایتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. تفصیل له سیمې د روح الله انوري پر راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د زیاتو واورو، ورېدو او برف کوچونو له امله د کونړ پارون لار بنده شوې ده.
تقریبا یو سلواتی سم تر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې، تقریبا دیش ځای برف کوچونه راغلي، یو څو پوستو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جانی تلفات نه لرو، خو پوستی ویجاړ کړی دی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې چې
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانیو برف کوچونو پاکولو د پاره بسیا نه کوي. ل ننګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
مونږ عاجل اقدامات شروع کړی دي، یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیتونه غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسایل چې خوشبختانه دغه کار تر سره شوی او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایل هم راورسیږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
هغه وای په نورو ولسوالیو کې هم ډېر واورې شوی، بر کوچونه راغلي، لارې بندې کړي، خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات ورخت شوی دی، د ولسوالیو نه کلو ته رسیدلې اکثر لارو کې مشکلات شته دي، واورې ډېر زیات شوی دی، د بعض کلو سره چې هلته تلیفوني رابطه نه کیږي. مونږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راوخ.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
کال واور ډیر ورېدلې دي او لار هم پرون مازیګر نه راپدې خو بند دي، تبان خلک تګ را تګ نشي کولی او مشکلات او ستونزې شته دي. حتی چې هلته خو حکومت دی، مرکز دی، یو ولایت دی، تبان خلکو ته ستونزې او مشکلات پیدا شوي دي.
نورستان کې هر کال زیاتې واورې وریږي چې له امله یې برف کوچونه راوځي، سړکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. لنن نه دیرش کاله مخکې په کابل کې د شوروي ځواکونو د یرغل پر ضد یو شمېر کسانو پاڅون وکړ. نن د هوت درېمه ده. د دغې ورځې د یاد په اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
د نه دیرش کلونو په تیرېدلو سره د شوروي د یرغل په وړاندې د 1955 کال د کاب د خونړي پاڅون خاطرې اوس هم د کابل د خلکو په ذهنونو کې پاتې دي. د کابل د چندول د سیمې خلک وای د شوروي او د کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاڅون ثابت کړ چې افغانان هیڅکله هم چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمې دکاندار حاجی خان علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پاڅون خطرې داسې بیان کړې. هغه وایي په 1950 کال د هود په دریمه په الله اکبر سره د شورویانو په وړاندې اقدام وسو. خلک تر کوټ سنګي او پولیسو پورې مخکې ولاړل. بیا د کلینیک په نامه باندې له دوو ودانیو په خلکو ډزې وسوې. د چندول او تلویزیون خره او همداشان له ټولو ځایونو په دولت حمله وسوه. د چندول ماموریت او په خوشحال خان کې د حفیظ الله امین کور خلکو په خلی لاس ونیو. دغه پاڅون مرګ شو. بل هم درلوده خپله مې په دشت برشي کې نه د دغې سیمې خلک د پخواني شوروي اتحاد او د افغانستان د وخت د کمونیستي حکومت په وړاندې د دوی پاڅون یوه لویه تاریخي حماسه بولي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په 1950 کال د جدي په شپږمه نیټه د هوا او ځمکې له لارې په افغانستان یرغل وکړ. له دغه یرغل نه شاوخوا دوه میاشتې وروسته د کابل ښاریانو د هود په دریمه د دوی په وړاندې پاڅون وکړ چې بیا دغه پاڅون ټول افغانستان ته وغځېد او پراخ سو. ویل کېږي چې شوروي ځواکونو دغه پاڅون په ټانګونو او تیارو سخت وځپه او غلی کړ. که څه هم د چندول د قیام د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو عیني شاهدان وایي چې په هغه ورځ لسګونه تنه د شوروي د ځواکونو له لوري په لارو او کوڅو کې ووژل سول. په ورته وخت کې د چندول د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد کبیر وایي د کاپ درېمه د ده په ذهن کې د تورې ورځې په توګه پاتې ده. هغه وایي د کاپ درېمه د الله اکبر په ویلو سره د شورویانو په وړاندې پاڅون پیل سو. په سیمه کې یو ماموریت هغه شور سو. افغانانو په اتلولي سره په پاڅون لاس پورې کړ. زیات شمېر کسان مړه او ټپیان سول، په ځانګړې توګه په چندول سیمه کې.
د معاصر زمان
بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کاپ د درېمې پاڅون یو اتلولي یادوي.
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خودجوش او هغه چې هغه وحشت باندې دغه وخت همکار رژیم د شوروي دخوا او د هغو دخوا سرکوب شو، دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو و او هغو قهرمانان دي خپل عکسالعمل د هجوم په مقابل کې ښودلی دی.
له دې ټولو سره بیا هم شوروي ځواکونه 9 کاله په افغانستان کې پاتې سول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړیو په یوه خبري ناسته کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. په تېرو څو ورځو کې د ښځو پارک د ښار په لوري کې او شاوخوا څلوېښت د اوسپنې غرفې یا واړه دوکانونه جوړ شوي چې د ښځو چارو ریاست وایي دغه غرفې په موقتي ډول ښځو ته ویشلې دي. بلخوا فعالان وایي چې د غرفو په ویشت کې د ښځو له نوم څخه ناوړه استفاده شوې ده او په حقیقت کې نارینه و ته ویشل شوې دي. نجیب الله خیل په دې اړه له خوست سره راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر ښځینه مدني فعالانو د یوې خبري ناستې پر مهال د خوست د سیمه ییزې ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. دوی ویل پارک د ښځو لپاره دی او باید په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې په غرفو بدل شي او د ښار د مارکیټ یوه برخه وګرځي. د خبري کنفرانس ګډونوالو ویل د غرفو په ویشلو کې د ښځو له نومونو سوء استفاده شوې ده او په عمل کې دا غرفې نارینه ته ورکړل شوي، ځکه دلته ښځې په کلتوري لحاظ په ښار کې د نارینه په شان دوکانداري نشي کولی. د خوست د ولایتي شورا استازي نعت بی بی عمری په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان سرانوالۍ ته معرفي کړي چې په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو په ویشلو کې لاس ولري.
څه استفاده یې کړې د ښځې نوم نه ورکړې ښځو ته دي او نارینه دلته کېکینی نارینه یوه ټفرې چې په درې لکه په څلور لکه په خرڅېږي، باید دغه سرانوالۍ ته د خلک معرفي شي. خو دا کې ښاروالۍ نماینده کېدی، ښځو چارو رئیس په کې ده، ولایت مثال یو نماینده په کې وي، نور داسې کېدي کوی نه کوم تاسو به بیا هم لکه نن مو چې کنفرانس ورکړو ما ته خویان دی چې موږ مظاهره کوو لاریونو نه کوو.
په خبری کنفرانس کې ګډونوالو او ځوانانو یو پریکړلیک هم صادر کړ چې د مدني فعال زینب افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړلیک کې راغلی چې د ښځو د غرفو مخ باید پارک ته وي نه بهر ته.
د ښځو پارک باید د ښځو په تصرف کې شي. د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزه کړي. په دې برخه کې چې چا فساد کړی د هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه د پرای چې د خزو پارک شاوخوا ته لګیدلې دي په داخل د یوه هفته کې باید لرې شي، کنه موږ به په تظاهراتو لاس پورې کړو.
د خزو لخوا په دې جوړ شوي خبري کانفرنس کې یو شمېر ځوانانو هم ګډون کړی و. مدني فعال اشرف بهیر وویل
د رئیس جمهور نه د ولایتي شورا نه د پارلمان نه د ټولو نه مو دا غوښتنه ده چې روشي په دغه ځای کې که سرمایه ګذاري کړي نو یوازې یوازې د ښځو لپاره وکړي. موږ په هغو چور کوونکو باندې غږ کوو چې موږ به یوه ورځ هم آرام کړي او تاسو ته به د ویټه پرې اجازه هم دینه کړو.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي چې غرفې د شپې لخوا په دې پارک کې ځای پر ځای شوي دي. خوست ښاروال غوښتنه وکړه چې له پارک څخه د ولسمشر د هدایت مطابق ګټه واخیستل شي. د پارک سره جوخ په پیاده روانو کې یو شمېر بوچیان هم کاروبار کوي. د هغوی څخه یو تن چې په دواړو پښو معیوب دی وویل بلخوا د خوست د ښځو چارو رئیسې ملالۍ ولی د خبري کانفرنس پر ګډونوالو ښځو تور پورې کړ چې یاد څرګندونې یې د ځمکو د ځینو غاصبینو په اشاره کړي دي. دی ویل دا پارک په اوږدمهاله قرارداد ورکړل شوی و چې دوی بیرته راوګرځو او دا غرفې دوی په موقتي ډول ښځو ته ویشلې دي.
تقریبا په شلو دیرشو کلو قرارداد ورکړ شوی دا د پارک مسأله قراردادونه لغوه کړل. ټول خوست میشته ته معلوم دي چې هغه قراردادونه لغوه سول دا پارک تسلیم شو. دا په اوږدمهاله قرارداد نه ورکړ شوی، دا په موقت ډول سره ورکړ شوی د خویندو لپاره، خاص د خویندو لپاره به وي، دا به د نارینه لپاره نه وایي. نارینه ته اجازه نه وکړم چې په دغه پارک کې مانی قدم هم کړي او مانی کار وکړي.
د نظر خاوند زاید شانګار وایي چې دا پارک د ښځو لپاره په دې ولایت کې د دوی ترمنځ د اړیکو خاري فرهنګ د ودې او تفریح لپاره لومړنۍ تجربه ده. له دې سره باید اړونده حکومتي ادارې او مسؤلین په ډېر احتیاط سره چلند وکړي. دغه په وینا که د ښځو پارک له اصلي هدفه د نورو شخصي موخو او ګټو لپاره استعمال شي، د ښځو په حق کې به جفا وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سجرډو پروان خبرونه کې به وړاندې واوري چې اسرائیل فضا ته په بریالیتوب د سپوږمۍ په لوري البته یو بیړۍ توغولې ده. خو اوس به راشو یوې بلې نړیوالې مسلې ته. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورتي مناسبتونو د کوربتوب لپاره د هند ټول غوښتنلیکونه ځنډولی دي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې هند دوو پاکستاني لوبغاړو ته په هند کې په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دي چې د نړیوالو مسابقو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وروسته له هغه وځنډولې چې دوو پاکستاني لوبغاړو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې له نوې ډیلي سره ټولې هڅې ناکامې شوې. د پاکستاني لوبغاړو د توکیو په اولمپیک کې د 25 متره واټن ډزو د لوبو د دوو تشو ځایونو د ډکولو په سیالۍ کې د ګډون لپاره د هند د ویزې غوښتنه کړې وه. د کمیټې په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې د نوې ډیلي د دې پریکړې په اړه خبر ترلاسه کړ نو تر وروستۍ شېبې پورې د هند حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې خو ګټه یې ونه کړه او پاکستاني پلاوي ته د ویزې د ورکولو ټولې هڅې بې ګټې شوې، نو ځکه دوی دا پریکړه وکړه. په بیان کې یادونه شوې چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایه پلاوي همداراز پریکړه کړې چې د هند د اولمپیک له ملي کمیټې او د دې هېواد له حکومت سره په هند کې د راتلونکو لوبو او اولمپیکي مناسبتونو د جوړېدو په اړه ټول بحثونه وځنډوي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د هند دا اقدام د اولمپیک په چارتر کې د تبعیض ضد او د کوربه هیواد لخوا په سپورت کې د سیاست د نه ګډولو له اصولو سرغړونه ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نړۍ د سپورت پر فدراسیونونو هم غږ کړی دی چې د هند حکومت لخوا ټولو لوبغاړو ته د انډول حق د ورکولو د تضمین تر وخته دی په هند کې خپلې لوبې نه پلان کوي. د هند د اولمپیک د اتحادیې عمومي منشي راجیو مهتا ویلي دي چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه په هند کې د سپورت لپاره یوه لویه ماتې ده. ښاغلی مهتا رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د هند له حکومت سره په دوامدار تماس کې دي او هڅه کوي چې حکومتي چارواکو ته دا خبره روښانه کړي او قناعت ورکړي چې پاکستاني لوبغاړو ته ویزې ورکړي. د یادونې ور ده چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په هندي کشمیر کې د نږدې یوې اونۍ مخکې تروریستي حملې په دوام خورا زیات ترنګلې شوي. په هغه حمله کې چې مسؤلیت یې د جیش محمد په نوم په پاکستان کې ډیرا ډلې ومنه، د هند حکومتي ملیشا ځواک له څلوېښتو زیات سرتیري ووژل شول. تاسو له پیغامونو
کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډېر معلومه روان دي. تر کار خو یو په دوه فیصد کې 1% معلومه خرج کړو. د شپې کابل چې د ساتلو چانې نه درلود، نو دوی دا هله درلود د نیم فیصدي کې په دې معلومه نور روان دي چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دوی چې مخکې خرج کړي دي په هغه په دوه و درو څو 1% نه روان کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغه خورا بند شي. دا نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان تیار کړي. موږ دیدن وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر به اندازې روان دي. یو په اندازې بې اندازې خواته اوړي. دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي.
کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو. د بالامغاب ولسوالۍ د جنګ او د خوشکسالۍ څخه مشته در ملک په دشت کې کارتونه راکړي، زر کارتونه. په دا شپږ اووه میاشتې کې یو ګولۍ وړه راکړي، دوه پنځه کیلو بیام بل هېڅ شی نه دی راکړی. نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی چې ډېرې دردې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیان سپین ږیرې مړه دي. نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه مهاجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت ته وشي هېڅوک سر نه په څرخوي، نه حیاتي کوي، نه پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه یې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره یو فضايي بیړۍ په بریالیتوب سره د سپوږمۍ پر لوري وتوغوله. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل.
د اسرائیل لومړنۍ فضايي بیړۍ پرون د امریکا له قلمرو څخه د سپوږمۍ پر لور وتوغول شوه. دا بیړۍ د سپیس ایکس د خصوصي شرکت د فالکن 9 توغندي په وسیله د امریکا د فلوریدا ایالت له کاناورال اډې څخه وتوغول شوه. اسرائیل دې توغندي ته د بیرشت نوم ورکړی چې په عبري ژبه کې د خلقت په معنا ده. د اسرائیلو د فضايي صنایعو دولتي شرکت د سپیس ایل د خصوصي شرکت په مرسته دا پروژه د $100 میلیون په لګښت بشپړ کړه. د سپیس ایل شرکت رئیس ینګل هارل ویلی چې د اسرائیل فضايي بیړۍ له الوتو سم دستي وروسته ځمکې ته د معلوماتو استول پیل کړل. ښاغلی هارل زیاته کړه له هر څه مهمه دا ده چې اسرائیل د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شو چې سپوږمۍ ته یې فضايي بیړۍ استولې دي. د دې پروژې د بریالیتوب په صورت کې به اسرائیل د نړۍ څلورم هیواد وي چې سپوږمۍ ته بیړۍ استوي. پخوانی شوروي اتحاد، امریکا او چین له دې مخکې سپوږمۍ ته خپلې بیړۍ استولې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیرشت د توغولو جریان په مستقیم ډول د ټلویزیون پر پرده وکوت او ویل چې دا د اسرائیل په تاریخ کې یو ډیره مهمه ورځ ده. ښاغلی نتنیاهو زیاته کړه چې سپوږمۍ ته د فضايي بیړۍ استول د اسرائیلو د ټکنالوژۍ په برخه کې یو لوی او مهم ګام دی. د اسرائیلو فضايي بیړۍ به د ځمکې پر مدار د تاویدو دایره ورو ورو پراخوي تر څو چې د سپوږمۍ جاذبه خپل مدار ته راکاږي. دا بیړۍ به د دوه میاشتو په اوږدو کې سپوږمۍ ته ورسیږي او تمه ده چې د اپریل په 11 نیټه به د سپوږمۍ پر غولي کېني. د امریکا هوایي ځواک هم خپل یو کوچنی تحقیقاتي بیړۍ په دې توغندي کې ځای پر ځای کړې ده. دا بیړۍ به د یو کلن ماموریت په ترڅ کې د ځمکې پر مدار تاویږي.
ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سمې سونه د پکتیکا لشکین څخانګار خروټ هېلې کې پرون 1.5 سانتي متره واوره ووري ده. خو اوس هوا توده ده او اسمان شین دی. له همدې ولسوالۍ ایدوګل کې دوه ورځې واوره وشوه، نن اسمان شین دی. بشیر حبیب زای لازری کې دلته سخت واوره شوي خو نن اسمان شین دی. عجب ځلاند له نورستان لیکي چې د کونړ او نورستان ترمنځ لاره لا بنده ده. فخیری له غور لیکي ډېره واوره ورېدلې. شاه محمد له پکتیکا لیکي پرون ډېره واوره وشوه. ګلمیران د بغلان له نهرین څخه لیکي واورو خلکو ته ستونزې نه دي پیدا کړي او نن اسمان شین دی. عبدالحکیم جمالی له فرا لیکي د بکواله ولسوالي پرون ښه باران وشو، نن اسمان شین دی. محمد ایوب همت لارغستان ولسوالی پر استول اسمس کې لیکلی دی په کندهار کې شبارانونه شېبی دی خو اوس اسمان شین دی. او عبدالمطهر له هلمند ولایت څخه لیکلی دی د واشیر له ولسوالی سه موږ ورشتونو ته ډیر خوشاله یو او شبارانونه شېبی دی. او سالم محمد له هلمند لیکي له سرجنی ورشتونو سره بکه خدای کول هلمند بیا د غلیدانی په ګدام بدل شي. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. خو مخکې تر دې چې د ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو څلور بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي نن له زلمی خلیلزاد سره په ترکیه کې د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د انقره لپاره د روسیې سفارت ویلي دی چې دا کتنه نن په دې سفارت کې وسوه. د غزنی چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قوماندانانو په شمول 15 وسلوال طالبان تېره شپه په یوه حمله کې وژل شوي دي. حکومت وایي وروستیو اورښتونو په هرات کې 15 نوي کورونه تخریب کړي دي. سبا د آیرلند په وړاندې افغانستان د کرکټ خپله دویمه شلوره مسابقه کوي. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه له آیرلند څخه ګټلې ده. د ایران سمندري ځواکونو نن په فارس خلیج کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سنبال اوبتل هم برخه ولري. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. او د روسیې د پلازمینې مسکو یوې محکمې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف رسمن تمدید کړ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیان او زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې حیوانات ساتئ؟
او بلې د غواګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی ځینی خلک په کور کې حیوانات یا مرغان ساتي.
خو بعض خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسلیری، بعض کورونه دي چې هغه سات.
او په کور کې باید حیوانات څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وی. خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي او که خدای نه خواسته کوم نه خې د مریض بدوی کې ګوري، جر تجر کلینیکو
خوب اوریدیم. کو د دیونی د کور کلی خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې هم دې موضوع ته ځانګړې شوی چې په کور کې د حیواناتو ساتل لکه پیشو، سپی، توتی او داسې نور کوم ضرورونه لري او څرنګه باید په کور کې له حیواناتو ساتنه وشي. په همدې اکلا د راپور تر څنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې له یو وترنر سره هم مرکه لرو. لموږ سره اوسئ.
خطرمنه دوستانو، له حیواناتو سره مینا په کور کې ساتل د نړۍ په ګڼو برخو کې دود دی. ځینې یې د یوازیتوب لپاره ساتي او ځینې یې هم د شوق څخه. په پرمختللو ټولنه کې د حیواناتو ساتل ځکه ستونزمنه خبره نه ده چې د ساتل شوي حیوان لپاره د ژوند ټول ضروریات موجود وي. لکه د حفظ الصحې په برخه کې حیوان وخت په وخت واکسین کیږي، د خوراک څخه استوګنځای او نورې لازمې پاملرنې. خو په وروسته پاتې ټولنه کې لکه افغانستان بیا ځینې خلک په کور کې حیوانات ساتي، خو هغه اصول چې د حیوان د ساتلو لپاره اړین دي موجود نه وي. لکه حیوان پاک نه ساتل کیږي، وخت په وخت واکسین ته نه لاسرسی، لازمی خوراکي توکي او داسې نور چې دا بیا د کورنۍ غړو ته ناروغي او نور مشکلات جوړوي. په همدې اساس د لغمان ولایت اوسیدونکی محب هغه څوک دی چې په کور کې سپای، زرک، پیشو ساتي. نوموړی وایي
زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي. خو د ماشومان هم ورسره ساتي، منګه هم ورسره ساتي، یګان مصروفیت ده. ځانتم پیدا کړی ده د ماشومانو د ساتیرې د خاطر او د کوټې ته راوړو بس لاس کې ساتو خوشی کوي د تیښتې نه دي دسې دېسې وایي سابقه خلک وایي چې دغسې د نظر دپاره ښي په کور کې یا د بدو سترګو د خاطره د دغه د شیانو د خاطره ښي ماشومان یې اخلي داسې مې عادت کړی داسې لږ داسې شوخ ده ماشومان هم ځان ته نه پرېږدي ځان هم ساتي ماشوم سره هم ساتیرې کې ټونګه واري داسې دسترخوان ته راولمه خاوره ورته ورکوم وخت په وخت خاوره هغه خاورې ته ضرورت لري هفته کې باید یو د په خاورې وخوري زرپله و دغسې خاورې کې لوبې کوي رغړي
نوموړی زیاتوي چې یو دوه کلن زوی یې له ډېرې مینې پیشو له ځان سره ویده کوي او حتی مچو ترې اخلي ویره او ډار خو اصلا نه لري د حیوان ساتل په کور کې کیدای شي د بېلابېلو ناروغیو سبب شي او همداشان د ماشومانو ډېر نږدېوالی له یوې خوا ماشومان د حیواناتو له کارونو سره عادت کوي او له بله پلوه د وخت د ضایع سبب ګرځي په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی جنت ګل وایي چې دی په کور کې حیوانات نه ساتي ځکه چې په کور کې د حیوان د ساتلو لپاره ځینې شرایط پکار دي نوموړی وایي
زه خو خپله دا شیان نه ساتم نه د کفتر شوکې ما او نه د سپی او نه د زرکانو خو بعضې خلک دي چې هغه شوکه لاکه ورسه لري بعض کورونه دي چې هغه ساتي زما همسایګان دي کفتر ساتي خو دغه سره خلک هم ورسه په جنجال وي او دی هم په جنجال وي چې د کفتر الوزي وي او یا هغه کې وي او په کور کې لویږي د دونه بعضې امراض هم پیدا کوي باید سړی ونه ساتي
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې حیوانات د خپلې سرګرمۍ او جنګولو په منظور کور کې ساتي او د حیوان له اذیتولو خوند اخلي خو دا کار اکثره هغه ماشومان کوي چې ډېر له حیواناتو سره عادت وي د ننګرهار ولایت اوسېدونکی جاوید خپله د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
د ما د حیواناتو سره ډېره مینه وه له هغې جملې نه به ما پشو سره سپي سره مینه درلودله حتی پشو او موږک ورته وایي مونږه دا به م سره ونیو وبه مو تړل ته پرېږده چې دوی حالات په سره خفته کېږي نو کله به چې دغه پشو موږک ته نږدې کېدله ډېر مې داسې لیدلی دي چې هغه بېچاره بې خوراک به یې ماچې سا ورکړه له ډاره بل مونږ به دا د پشو بچیان مونږ به هغو ته پشپوندي ویلې هغه به م ځان ځانته یو یو واخېسته خو کله داسې شوخي کېدله چې په خټو به م سره ولاړل بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل مال کې وګرځي هغه به مونږ ته ښه ښکاره کېده خو دې نه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري زه ډېر پرې باندې پښېمانه کېږم هر یو به ځان ځانته یو ساته حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل ځان ځانته به یو ساتلی و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه و
داسې کورنۍ هم په ټولنه کې لیدل کېږي چې حیوانات یا ځینې مرغان د تبرک او یا شکم لپاره ساتي لکه توتي ادم چهره کنري او داسې نور او ځینې نور خلک بیا د کور د ساتنې په دود د حیواناتو ساتلو ته زړه ښه کوي د لوګر ولایت اوسېدونکی محمد اشرف وایي چې کورنۍ باید کوښښ وکړي چې په کور کې حیوانات ونه ساتي او که ساتي یې هم باید ځینې شرایط یې په نظر کې ونیسي نوموړی وایي
کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان دپاره یو تربیتي یا صحي پروګرامونه په نظر کې ونیسي او د حیواناتو ته د حیواناتو دپاره کچیر اول خو مهم دا ده چې خپل وخت بې ضایع نه کړي ځکه مونږ د دې دپاره منظم یا پراپر سیستم په خپل وطن کې نه لرو چې دوی ته هغو کې اول خو دا ده چې وینه ساتي بیا حیا نن د هغې دپاره په کار ده چې د خپل ماشومان نه ډېر لرې وساتي او په خپل روزمره هغه نارمل ژوند کې دوی ډېر دخیل نه کړي اکثره وخت خو داسې هم کېږي چې دغه حیوانات مثلا سپیان اکثره که تاسې وګورئ دوی لیونی کېږي او دغه کورنۍ پرې نه پوهېږي سبا وګوري چې دوی خدای نه خواسته ماشوم ته ضرر رسولی یا مشران ته ضرر رسولی بیا خو دلته واکسینونه هم داسې خاص نشته نو دا هغه مسایل دي چې دوی په ژوند باندې منفي کولی شي اثر لري
خګوردینکو دا چې حیوانات په کور کې وساتل شي کنه دا مو خلکو نظرونه مرخص دي چا ورېدو ته ستاسو پام را بولم
زمانم بریالی ده ته کابل خار د درسم نه هوسیدم کې دا نو دا د خلکو د نظر خپل نظر پورې ارتباط لري خلک مختلف نظرونه لري څوک سره شوق لري شوق په خاطر ساتي نغیب په خاطر ساتي او لذت تیوري
من محمد افضل د ننګرهار ولایت د سرخور ولسوالۍ دا خو داسې د څوک د خپل شوق دپاره ساتي د سپیو مرغان د شان او څوک د سپي چې ساتي د هغه دپاره د خپل کور مجبوریت یا به یې کور یوازې یو سپی او شی ساتي چې مثلا د غلو یا د دې شیانو دپاره ساتي خپل کار یې ده او که څوک یې نه ساتي مشکل نشته دا
محمد هارون رحیم د لوګر ولایت دا بوخه کار خونه ده او دا ډیر یو ناوړه کار ده او خه کار هم نه ده چې شان په کور کې و ریزان
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
خبر دین کو دا چی د حیوانات ساتل په کور کې کوم صحیح ستونزې را ولړوي او د حیوانات ساتنه په کور کې کوم خګنی لري او همدارز د حیوانات ساتلو په منظور کوم روي شونه باید په نظر کې ونیول شي. دا هغه پوښتنه دي چې زموږ همکاري مریم توخی د بنیسار د فارم د ویترنری د برخې مسؤل محمد حامد سره پرې مرکه کړې ده او په ګډه یې ورو.
پښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې کورنۍ په کور کې البته حیوانات ساتي، حیوانات په کور کې باید څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي او یو سړی ورسره په تماس کې وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نخواسته کوم نښې د مریض په دوی کې ګوري، ژر تر ژر کلینیکونو ته بوزي.
په کور کې حیوانات ساتل کومې ګټې لري؟ که هغه مرغان وي که دا نور حیوانات.
خلک وایي چې موږ مرغانو سره چې سره کار لرو زموږ روح آرامیږي، موږ ورسره بوخت یو. او بل اقتصادي واجه ده، مثلا کانادیان چې خلک په کور کې ساتي، د اقتصاد د واجه نه ده چې په بازار کې بجګه به خرڅیږي. یا چرګان ساتي یا فیل مرغان، د هغې د غوښې او د هګې د هغې نه استفاده کوي، هغه یو اقتصادي ګټه ورته لري. پیشه کې خو هغه لږ ساتي، خصوصا زیات ساتي زموږ په هیواد کې. هغه د یو د شوق دپاره ده چې جنګوي پیان، او بل د رمو او یا د کورون د سار دپاره بس هغوی ساتي. هر شی خپل ګټه او نقص لري، که په اصول وساتل شي ګټه لري، او که په اصول ونه ساتل شي نقصان ورته لري.
حیوانات که مثلا تاسو یادونه کړئ چې په اصول ونه ساتل شي کوم اضرار لري کورنۍ ته؟
مثلا که په اصول ونه ساتل شي د بروسولوز ده، توبرکلوز ده، دا په سونه وزو غواګانو کې ده، او بل توکسوپلازموز ده چې په شوګانو کې دي، او یو مرض په سپیانو کې ده، کدودانی مرض ده، کوکوګس ورته وایي. بل یو د توبرکلوز مرض چې ده، توبرکلوز مرض کې اخته کوي. بل بروسولوز ده چې په خزو باندې خدای نخواسته خزی مبتلا شي، هغه ته د بچي نقصان کوي. د توکسوپلازموز مرض ده چې هغه نقصان کوي، بس امیدوار خزه ته ډیر نقصان لري.
کوم اصول تاسو پیشنهادوي کورنۍ ته چې حیوانات باید څنګه وسات؟
اصول دا ده چې هغه یو سړی ورسره بس سر کار ولري، د خزو او د ماشومانو نه لري وساتي. د دې په خاطر چې او دوی اساس خلک دي، امراض زر دوی نیسی او دوی ته زر انتقالیږي. بله، دا خبره ده چې خدای نخواسته که ګوري چې د مرض نښې نښانې ورته څرګند شي په حیوانات کې ولیدل شي، زر تر زره بې له دې نه چې ځان وکړي کلینیک حیواني کلینیکونو ته مراجعه وکړي، چې باید ځینې حیوانات مخصوص واکسینونه لري، ورته باید په منظم توګه یو د پسرلي بل د مینې کې واکسین ورته وکړي. مثلا پیشوګانې دي یا سپیان دي، هغوی ته بس د لیوني سپي واکسین ورته وکړي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادی اوریدونکو د خبرونی مینوالو، السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نه کی هلی ومنی ورزو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپلو سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې دي. د ازادي رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې شوې چې ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي، څو وکولای شو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه خبرېږي، دا د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم، ورزو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر استوالې دي.
روز د جزاب د ولسوالی څه خبره کو؟ د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالی نه زموږ د جزاب او د دایکونډي تر مابین د دوه ساعتو لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده. پر موږ باندې اوس د دوو ورځو مزل ورست کړی دی. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکونډي صحه سره وصل شي. وسلام.
السلام علیکم زو رحمت الله، خبر کوم غزله ولایت مقوره ولسوالی سمودا محلی پلس ډیر فزابوی په دالارو باندې سبزی بازارو تر ازودا محلی پلس مو ډیر فزابوی غزنی له والی کومندان د امنیه له دغه سیانن وړو مقامات سمودا غشتانه ده چې دغه ته هدایت وکړي دا ته یا نور خلک راوستي اردو یا پولیس راوستي دا خلک لري کې او دا خلک موډیر فازه بیا. السلام علیکم.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هیل آرزو لرمه چی دا کندهار ولایت دا پاکستان خواته سخت دیر مالون روان دی سرکار خو یو فدرت سده که ایت سد مالون خارج کرو دوشکین کبله چی دا ساتلو چانی ندرلود دی دا هیل درلود دا نیم سدی که دی مالون نو رانی چی آغا پاکستان تا دیر روان دی دی شمخ خرچ کردی دی پا آغا پا دو و دروک شو یو پسن رانی کی گی دا هیل آرزو دا چی دا چیز موقت وقت پاره دا مال دغه خرابن چی دا نور خلق زانونه دلتا مالداری تا زان تایخان کهیر نوز دیدن وصل نلیدی چی دا مالون دو روان جی دیر باندازی روان جی و پاندازه و بیاندازی اخوا تاولی محل داده چی دا مالون دا موقت وقت پاره رابن چی.
السلام علیکم شاهزاده نابینایم د کنر ولایت څخه سلام نورستا ګرانه دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولینو ته د لیسنس اجازه ورکړې ده خو بدبختانه زه نه پوهېږم په ولایتونو کې دغه د ترافیکو امیر